احمد صاحب مننه تاسو له خبرونه ستړي مشي دا سدي رډيو دا تو بجو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند دی چې د پاکستان نوی صدر اعظم بل افغانستان سره اړیکې شکړي. ټاکل شوی دی چې نن د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان سره میاشت لا هم په غزنی ښار کې د وروستۍ جګړې د قربانیانو د موندلو لټه کوي. په انډونیزیا کې نن آسیایي لوبې پیلېږي او په کې اتیا افغان لوبغاړو برخه اخیستې. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا پر انقری شخ وکړ چې نیول شوی امریکایي کشش ژر تر ژره خوشې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانی سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي پر غزنی ښار په وسلوال حمله کې د وژل شویو کسانو 200 جسدونه راغونډ کړي دي. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د افغانی سری میاشتې مسؤول سمیع الله صدیق ازادي راډیو ته پرون وویل موندل شوي جسدونه د هغوی کورنیو ته سپارل شوي او همکاران یې لا هم د مړیو په راغونډولو لګیا دي.
دی افغانی سری میاشت ټولنې د غزنی د اخیری جګړې په نتیجه کې تقریبا نږدې 200 جنازې انتقال کړې دي. په ځینو کورونو کې ملکی خلک ټپیان و بند پات و هغوی هم راایستلې دي شفخانو ته مې انتقال کړي یا ممل ته ورته اولیه کومکونه یا اولیه مرستې رسولې دي.
وسلوالو طالبانو اونۍ مخکې د جمعې په سهار پر غزنی ښار ډله ییزه حمله وکړه. د غزنی امنیه قمندان سمونوال فرید احمد مشال ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د جګړې په لومړۍ ورځ 400 تنه وسلوال وژل شوي دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. د افغانستان او فلسطین د فوټبال لوبډلې سبا په کابل کې مسابقه کوي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مرستیال یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د فلسطین د فوټبال لوبډلې د افغانستان د استقلال د جشن په مناسبت د سیالیو لپاره کابل ته وربللې ده. دی وایي د دې لپاره چې د افغانستان د خپلواکۍ جشن ښه ولمانځل شي د افغانستان د فوټبال فدراسیون پریکړه وکړه چې د فلسطین لوبډله کابل ته راوبولي. د فوټبال د فدراسیون مرستیال وویل دا څرګندوي چې افغانستان له ټولو ستونزو سره په نړیوالو معیار د برابرو لوبو د کوربه توپ توان لري. د فلسطین د فوټبال ډله د جمعې پر ورځ کابل ته ورسېده. ټاکل شوی دی چې د آسیایي لوبو 13مه دوره نن د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې پیل شي. په دې لوبو کې 80 افغان لوبغاړو برخه اخیستې ده. د افغانستان د اولمپیک د کمیټې مرستیال محمد هاشم کریمي پرون له جاکارتا ازادي راډیو ته د سکایپ له لارې وویل دی وایي زموږ د لوبغاړو لوبې اتلتیک، باسکټبال، لامبو، بیډمنټن، غیژنیول، بوکس، ووشو، کورش، جوجستو، رګبي، کاراته، تکواندو، وزن جګول، والیبال او جودو دي. د سیاسي لوبو 13مه دوره به د سپتمبر په 2مه کې پای ته ورسېږي. په دې لوبو کې د 15 آسیایي هیوادو لوبغاړو برخه اخیستې ده. افغانستان له 1950 کال را په دې خوا په آسیایي لوبو کې برخه اخلي او تر اوسه یې د سپینو زرو 15 او د برونزو 6 مډالونه ترلاسه کړي دي. تمه ده چې د پاکستان د کرکټ پخوانی ستوری عمران خان نن د پاکستان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړي او خپل کار پیل کړي. د پاکستان د مرکزي پارلمان له 322 غړیو څخه پرون 116 وکیلانو د ته مثبته رایه ورکړه. په دې ډول عمران خان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف ته چې 6 نوي رایې ترلاسه کړې وې ماتې ورکړه. عمران خان د تحریک انصاف ګوند مشر د جولای د 15 نیټې په پارلماني انتخاباتو کې بریالی شو. د پاکستان د نورو ګوندونو په باور د انتخابات له درغلیو ډک و. عمران خان ژمنه کړې ده چې په پاکستان کې به اساسي تغییرات راولي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ به د اړیکو د ښه کېدو لپاره هڅې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په ترکیه کې د نیول شوي امریکایي کشش انډریو برونسن دفاع وکړه. ټرمپ پرون د سپین ماڼۍ په انګړ کې خبریالانو ته وویل Turkey's been a problem for a long time. They have not acted as a Trump way Turkey leader Modi rahisi stunj chodwi aw da mulgari padawal amal nakwi aghoi pur Andrew Bronson da jasusi ghalat tur lagawalade hagh jasus nade Trump siyatakra Turkey bay da kashish America ta stun kade wai da America ulus mashar wai America la star zin nish pat kedale ta subawu gori chakishi دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د ازمیر ولایت د استیناف محکمې پرون بیا د انډریو برونسن د بې ګناهۍ درخواست رد کړ. اندرو برونسن د 2014 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په ترکیه کې پرته لدی چې د کوم تروریستي سازمان غړي توپ لري د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم ونیول شو. امریکایي کشیش اندرو برونسن د مجرم پیژندل کېدو په صورت کې په 15 کاله بند محکومېدلی شي. د امریکا متحده ایالات وایي چې په سوریه کې د ثبات ټینګولو لپاره د مرستې پروژو ته یې لږ تر لږه 230 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. د امریکا حکومت وایي چې د مرستې پروګرامونه به د سوریې په هغو سیمو کې چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش له لاسه وتلي دي پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي هیدر ناورت پرون وویل چې د ائتلاف نورو غړیو 300 میلیونه ډالر له دې پروګرامونو سره د مرستې لپاره ځانګړي کړي دي چې په دې ترڅ کې سوریه عربستان د 100 میلیونه ډالر او متحد عربی اماراتو د 50 میلیونه ډالرو د مرستو ژمنه کړې ده. اوسدي راډیو په منځنۍ سپه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان حکومت هیلمند چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت بل کابل سره همکاري وکړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر در سره شریکو او د سیاسي چارو د کتونکو مجيب لمر نظر اخلو. دا سره پورونه خبره شوې دي چې د غزنی شهر د ورستۍ جګړې د قربانیانو شمیر تر زرو اوښتی. امنیه قمندان وایي چې اکثریت وژل شوي طالبان او د هغوی کسان دي.
دښمن تلفات نیایت ډیر دی چې د کی کار کام به راټول سي. زه د لومړی ورځ چې موږ دوی په جنگ کې و چې په لومړی ورځ کې د 300 نفر په تلفات ترلودل.
د ننګرهار لوالي سره شهیدلیو
د افغانستان ولسمه ته داډ ورکو چې د ازادۍ غتون کې د خپلواکۍ غتون کې د قهرمان هم به زیارت او هم شاوخوا باغ په ډیر ښه شکل سره راغول کیږي.
په دې خبرونه کې مولدي هم خبره وو چې وای فای به تر دې وروسته د چاودیدونکو موادو په موندلو کې مرسته کوي. د غوړی اچار تفریح پروګرام هم لرو. وروسته تر دې چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون د غزنی د سفر پر مهال د پاکستان پر نوی سر اعظم ژغ وکړ چې افغانستان ته د وسلوالو د راتګ مخنیوي وکړي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړه چې د عمران خان په مشرۍ حکومت به له افغانستان سره همکاري وکړي. د پاکستان نوی مرکزی پارلمان پرون عمران خان د هغه هیواد د صدر اعظم په توګه انتخاب کړ او تمه ده چې نن عمران خان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړي. فرشته جلال سی په دیاله د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر په دې راپور کې راخسته.
د افغانستان حکومت وایي د پاکستان نوی ټاکل شوی صدر اعظم عمران خان د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو د پراختیا لپاره اغیزمن رول لوبولای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی پرون په پاکستان کې د عمران خان د واکمنۍ په اړه له خوشبینۍ ډک نظر څرګند کړ. هغه وویل
ما امیدوار هستیم که رهبری نوی
موږ امید لرو چې د پاکستان نوی رهبری به د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په څیر چې تل د پاکستان په وړاندې پر خپل تعهد عمل کړی د افغانستان په وړاندې خپل تعهدات عملی کړي. د پاکستان نوی ټاکل شوی ملي اسامبلی د جمعې پر ورځ تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان په 168 مثبت رایو صدر اعظم وټاکل. د پاکستان ملي اسامبله 324 چوکۍ لري. د پاکستان ملي اسامبلی د پنځمبه پر ورځ تحریک انصاف ګوند غړی اسد قیصر خپل مشر انتخاب کړ. عمران خان د اسد په 18 نیټه په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت سرپرست سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې تلپاتې سوله غواړي او د افغانستان د لنجي سیاسي حل د جګړې پر دوام غوړه غني. عمران خان ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله او ثبات د خپل هیواد په ګټه غني. خو د پاکستان نوې صدر اعظم به د حکومت تر تشکیل وروسته خپل پالیسي څرګندوي او د بهرنی سیاست په ارتباط به هم رسمي دریځ اعلانوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي امید لري چې د پاکستان نوې حکومت به د ښه نیت سره کار پیل کړي او د دواړو هیوادونو روابط او سیمه ییز وضعیت به ورسره ښه شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند چې د پاکستان د نوي صدر اعظم عمران خان لرا تک سره به اسلام آباد د افغانستان په وړاندې خپل دریځ بدل کړي. تمه ده چې د تحریک انصاف ګوند مشر نن د صدر اعظم په توګه لوړه وکړي. د سیاسي چارو کتونکو مجيب لمر له کابل په ټلیفون را سره ده. لمر صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. تاسو څه فکر کوئ چې عمران خان ته افغانستان باید څومره تمه وکړي؟
تاسو هم سلام وړاندې کوم، تاسو اوریدونکو ته هم سلام وړاندې کوم. سلام نن ټول به خو ځي مخکې شو د پاکستان سیستم دوه لاسو هغه په دې معنی چې یو ملکی حکومت موجود وال دی او نظامی حکومت موجود او دواړه بیل ادرسونه څنګه راغلي وو او بیل پالیسي یې درلودلې او اوس چې دا د افغانستان حکومت باندې دا تور نه شته د پوځیانو خو واک سره رسیدلې ده او کامیاب شوی ده نو په دې اساس باندې اوس پاکستان کې یو حکومت ده چې هغه نظامی حکومت ده ملکی حکومت کاملا تر حمایه لاندې ده تر چتر لاندې ده او ترې ملاتړ کوي او ملکی حکومت به هم خپلې پالیسۍ له نظامی حکومت سره برابروي نو په دې اساس افغان حکومت د پاکستان له پوځیانو سره خبرې کړي دي دوی مذاکرات اوس هم جریان لري دوی چې هیله مندي څرګندوي چې له پاکستان سره به روابط ښه شي دلیل یې همدا ده چې اوس هلته
ټول مسایل یو لاس شوی بله المرسب د ستاسو د خبرې په تایید پرون د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې غزنی ښار ته تللی وو هلته وویل چې د پاکستان لوی درسیز جاوید قمر باجوا له دوی سره د شمنه کړی چې کله نوې حکومت راشي نو بیا به په چلن کې هم بدلون راولي لیکن ډیر کله د پاکستان حکومت داسې کړی دی چې وخت غواړي ځینې څېړونکو په دې باور دي چې پاکستان داسې توقع لري چې څومره چې د افغانستان جګړه وژدي شي هغومره به شرایط د دوی په ګټه تمامي شي فکر نه کوي چې دا هم خپل سیاست دی چې افغانانو ته داسې نظر ورکړي چې عمران خان د پاو سړی دی نو تاسو صبر وکړئ چې اوس به تغییر راولو
نو پاکستان د څلوېښت کاله دا کار کړی دی یعنی دا افغان غمیز لپاره څنګه ترنیمه کړی پاکستان هم دا کار دی او هغه څه چې افغان حکومت کړی هغه دا دی چې د کاغذ په مخې له پاکستان څخه مشخصا د پاکستان له پوځیانو څخه توافقات اخیستي دي اوس فکر کوم هغه وخت رسېدلی دی چې د کاغذ په مخ را اخیستي دي دا عملي کې او د عملي کېدو لپاره یې د افغانستان لپاره یو څه هیله مندي شته ده چې د عمران خان پر اتاک سره به کله چې دا خپله پالیسۍ اعلانوي او حکومت اعلانوي نو کابینه تشکیل لري وروسته به اساسا پاکستان د همکارۍ قدمونه واخلي او که چیرې بیا قدم نه اخلي نو پاکستان سره بیا نه کیږي او پاکستان ته ستونزمنه کوي که نه چې د همکارۍ پرته په دې سیمه کې حداقل دغه سیستمه چې موجود ده سیستمه دوام وکړي
ستاسو په باور د افغانستان حکومت باید څومره وخت عمران خان ته صبر وکړي چې د پاکستان په پالیسۍ کې تغییر راشي
نو دا صبر خو شنه ده چې مثلا د یوې ورځې په اوږدو کې دا اقدامات شي د ورځې په اوږدو کې دا به وغواړي او
یعنی له اټکل سره او بخښ یعنی اټکل څومره کوي اټکل څومره کوي
یعنی دا ډیره ستونزمنه ده چې خپل د دوه وادونو پر اوبد کې سره اټکل وکړي دا به څه وشي یا دا به څه ونشي کنه ځکه دلته مهمه منافع دي اوس که افغان حکومت شي کولی د پاکستان مشروع منافع تامین کړي نو بیا کې دې چې څه مخ ته راشي لګي پرته مشکله ده یعنی پاکستان بیا هم تیر څلور ورځې کله کثیر خپل سیاست دوام ورکړي او څنګه به دې په لارو هم زیاتېږي
د افغانستان د حکومت جنو چارواکو په ورستیو کې ازادي راډیو ته ویل دي چې افغانستان تم لري چې په دوه درو میاشتو کې به ځینې تغیرات راشي آیا فکر کوي چې دغه تمه یې هم د عمران خان لپاره تک سره ارتباط لري
ولا د دې مشت خو ستونزمنه ده چې نو تغیرات راشي نو د څېر نه کوي چې دوی د تامې مبنا څه ده کدی یو څه د هغې ورکړې وي بیا به خو او دا چې اقدامات شوي دي او توافقات د پاکستان تر څنګ هم خاصه شوي دي چې د حکومت مطلب دا اوسې چې د دې مشت کې به کوم موافقه چې پاکستان کړي هغه به عمل کوي
د افغانستان ولسمشر عمران خان ته په ټلیفوني مکالمه کې ورسته لدی چې خبريالې شو د کابل د راتک بلنه ورکړه فکر کوي چې چرته عمران خان ژر افغانستان ته راشي دا هم شای په دې دلالت کوي چې پاکستان غواړي روابط بهتر کړي او کان او که چرته دا سفر وزندي دو بیا شای هلي کمی شي او کثرنګ
نو عمران خان خو افغانستان ته راځي لدی مخکې په پاکستاني چارواکي افغانستان ته راغلي او د دې تا غاتک په دې دلالت نشي کولای چې اتمن برابرت کیږي اما هغه څه چې اوس موجود دی هغه فقط د هیلمندې تر حاده پورې دي لکه وړاندې عملاً څه وجود نه لري
بله موجب المر مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیست
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده
د غزنی په شهر کې د یو شمېر مسولو کسانو په وینا د شپږ ورځنۍ جګړې په ترڅ کې تر زرو ډېر کسان وژل شوي دي. د چارواکو په وینا اکثر تلفات د افغان دولت مخالفه وسلوالو ته اوښتي دي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
افغان دولت امنیتی چارواکی ډاکټران او خیریه ټولنې وایي په غزنی کې د خونړۍ جګړې د ځاني تلفاتو شمیر تر زرو تنو واوړي. په سهیل ویدیز مرکزی زون کې د سرې میاشتې رئیس سمیع الله صدیق ازادي راډیو ته وویل د جګړې تر ومې ورځې پورې د ښار له بېلابېلو ځایونو څخه د 200 تنو مړي راوړي او خپلو کورنیو ته یې سپارلې دي، خو لا هم د دوی ټیمونه د مړو په راټولولو بوخت دي.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې د غزنی د اخیری جګړې په نتیجه کې تقریبا نږدې 200 جنازې انتقال کړې دي. په ځینو کورونو کې ملکی خلک ټپیان او بند پاته وو، هغوی مرستل د شفخانو ته انتقال کړي یا مملته ورته اولیه کومکونه یا اولیه مرستې رسولې دي.
بلې خواته د ملکی روغتون سرطبیب ډاکټر عبدالبصیر رامکی ازادي راډیو ته وویل دا د روغتون ته تر سلو د زیاتو پولیسو، 150 ملکیانو او 1200 تنو طالبانو مړي، خو تر 200 زیات ټپیان وروړل سوي دي.
تقریبا 100 مایت در شفاخانه ولایتی تخلیه شده که زیادترش نیروهای امنیتی است، بخصوص پلیس. ده عام خلکو دست واضح متقن معلومه در دیش و شفاخانه دومره ده در ملکی تلفات ده چه مره ده آغه شده. تاپیان لدو سوانه هم نظامیان دی هم ملکیان دی. مخالفین 800 روره و 800 تقریبا یا دوال از دیار لسه 800 و چه موجه اغا که دلتا شفاخانه که زای نه و ده گنجایش خلق تور که چه دی انتقال که برته.
بلورت ده غزنی همون یک کماندان سمنوال فرید احمد مشال وای تر څلور سو زیات وسلوالی په مخامخ جګړه او هوایی بریدونو کې وژل دي.
دشمن تلفات نهایت ډیر دي، چې د کی کار کام به راټول سي. زه د لومړی ورځ چې موږ دوی په جنگ کې و چې په لومړی ورځ کې دوی تر څلور سو نفر فورې تلفات ترلود، نو تاسو فکر وکړئ چې نور وڅومره تلفات دی لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د جمعې په ورځ په غزنی کې د میشتو قومونو قومي مشرانو، علماو، سپینجرو او لسی خلکو ته په وینا کې وویل د غزنی د ورستۍ جګړې څخه د وسلوالو مخالفینو 150 مړي پاکستان ته انتقال شوي دي. وسلوالو طالبانو د تېرې پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه په غزنی ښار له څلورو لورو څخه بریدونه وکړل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر 9 بجو د ګوډیا 419 فری پروګرام لرو، د کور کلی پروګرام هم لرو. د کور کلی په پروګرام کې مو دا موضوع څېړلې ده چې ځینې کسان له نورو کې بخښنه نه غواړي او ځینې کسان بخښنه غواړي. د بخښنې په اړه د بیلابیلو کسانو نظریات په دې پروګرام کې راغونډ شوي دي. او د ګوډیا 4 د پروګرام په برخه کې خو پوهیږئ چې تفریحي دی او همدارز مو په دې خبرونه کې لدی خبره و چې وای فای د امنیت په برخه کې څنګه مرسته کولای شي. په دې اړه مو لنوي کشف خبرو خو اوس په نړیوالو چاپی خبرونو پڼه راوړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته سفی الله ستانکزی کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانی په دې عنوان یو مطلب لیکلی چې په کابل کې په یو ښوونیز مرکز بمی برید د اقلیت شیا ځوانانو په وړاندې ګواښ ښکاره کوي. رسپانه وایي د کابل د لویدیز د وروستي برید یو ویرجن سوریا سمر وایي خوندي نه دي. سمر وړاندې ویلي هر کله چې یو پیښه کیږي دوی امنیت غواړي خو بیا هیڅ بدلون نه راځي. واشنگتن پوسټ د دې ځوان انجلۍ په حواله لیکلي چې د کابل په دې مزنګ کې د دوو کلونو مخکې برید راورسته د دې خبره حکومت د دوی د خوندیتوب لپاره هیڅ کوم کار نه دی کړی. نیویارک ټایمز هم په کابل کې د موعود په خوونیز مرکز کې برید ته پام اړولی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د دې خوونیز مرکز ډیر شاګردان له لرې پرتو سیمو کابل ته راغلي وو څو د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره پوره چمتووالی ونیسي. نیویارک ټایمز لیکي د غوځوانانو له خپلو کورنیو د میاشتني خرڅ په پسنداز سره په کابل کې په $1500 باندې لیلی کرایه کړې وي. د ورځپاڼې په لیکنه د دغو زلمیانو او پیغلو هیله دا وه چې د تعلیم له لارې له غریبۍ خلاص شي. نیویارک ټایمز لیکلی د کابل په دشتي برچی کې په موعود خونیز مرکز باندې د داعش ډلې په انتحاري برید کې 50 کسان وژل شول او 20 نور ټپیان شول. نیویارک ټایمز لیکلی نګینا د موعود خونیز مرکز د برید یو قرباني د چي د غزنی له جاغوره او کابل ته راغلی و. ورسپانی د پانتون دی استاد په حواله چې یو کوټه نګینې ته پکړای ورکړی و لیکلی چې نګینا او مور یې دوه نه مخکې کابل ته راغلی او ویلي چې د نګینې پلار ناروغه دی او ورور یې هم په ایران کې مزدوري کوي. د ورسپانی په لیکنه د نګینې مور هیله درلوده چې لورې پانتون وایي او بیا ښه دنده واخلي څو په مټې خپل کورنۍ له غریبۍ او ژغوري.
په افغانستان کې نیول شوی جرمنی توماس کی د وسلوالو طالبانو په ډله کې د جنگیدو په ترورستي سازمان کې د غړي توپ قتل او وسلوالو فعالیتونو په تور محاکمه کې شي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې توماس کی ونیو او بیا جرمنی ته واستول شو. جرمنی څارنوالانو پرون وویل چې د 20 کلن توماس کی په اړه شواهد او اسناد د جرمنی د دوسل دروف شار په محکمه کې ثبت شوي دي. د توماس کی په اړه نور معلومات د جرمنی د قوانینو له مخې پټ ساتل شوي دي. څارنوالانو ویلي چې هغه په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوی او د انتحاري حملو لپاره ځانګړې ډلې ته ور استول شوی و. د جرمنی څارنوالانو په باور توماس کی په جرمنی کې چاودیدونکي مواد جوړول، انتحاري حملې ته تیاری نیوله او په جرمنی کې د افراطي وګړو لپاره د پروپاګند پر ویډیو یې هم کار کاوه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پر جرمنی په مکرر ډول له روسي سره د هغه هیواد د میلیارډونو ډالرو معاملې له امله انتقادونه کړي. خو د جرمنی سر اعظم وایي چې له روسي سره د شو اړیکو غوښتون کړه. انګلا مرکل پرون په برلین کې خپل هیواد ته د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سفر په اړه معلومات ورکړل او ویل چې پر یو لړ مهمو نړیوالو مسلو به خبري ورسره وکړي. فرشته جلال زی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. د جرمني رسنۍ وایي چې ولادیمیر پوتین به د برلین ښار په څنډه کې د جرمني د حکومت په میلمستون کې میلموي او غالبا هلته له مرکل سره خبرې کوي. انګلا مرکل له ولادیمیر پوتین سره د نننۍ کتنې په اړه په برلین کې خبريالان ته وویل:
دا ورته کنتروورسن ګیبن und da wird es natürlich auch punkte
geben muss russia sara sharawabit khoro aw sarganda da chiz mushkatana da de hatsoi wa barkhada da yo karim laqat da da hit sangri natije tawqo na urts khadaram khoyash mirstunzi chi mujur sara makhamakh yo laqada ukraina aw suria waziyat aw iqtisadi hamkari tumra muhim di chi zmush da khabaro daimi barkhadi da raportuna pawala پوتین باید جرمنی له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته د اوتریشت بهرنیو چارو وزیر په واده کې د ګډون لپاره ویانا ته ولاړ سیم. انګلا مرکل وویل چې له پوتین سره په نننې خبرو کې به د دوړخیزو او نړیوالو اړیکو د شکولو پر امکاناتو وژغېږي. د جرمنی د حکومت ویان پر نوویل چې انګلا مرکل به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر کتنې وروسته د قفقاز په سیمه کې دریو هیوادونو ته د تګ تیاری پیل کړي. مرکل د راتلونکي پنجشنبه پر ورځ آذربایجان، ګرجستان او ارمنستان ته روانېږي. د جرمني صدر اعظم به لومړی په ګرجستان کې تم شي چې له روسیې سره له ډېرې مودې لانجه لري او د ناټو په تړون کې د غړیتوب هڅې چټکې کړي دي. د ناټو تړون عمومي منشي یون ستولتنبرګ تېره میاشت وویل چې د ګرجستان غړیتوب په ناټو کې قطعي دی، خو دقیقه نیټه یې اعلان نه کړه چې څه وخت به دا کار وشي.
وړاندې د ازادي راډیو یو شمېر پیغامونه در سره شریکوو، خو اوس به د انټرنیټ نړۍ ته مخه کړو. مخکې تر دې چې د انټرنیټ نړۍ ته مخه کړو، که چېرته تاسو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو هغه راپورونه چې د راډیو له لارې خپریږي د هغوی متن واوري. د ازادي راډیو له لارې چې کومې مرکې خپریږي هغوی هلته تاسو کتلی شئ، خو ځینې ویډیوګانې هم ستاسو لپاره لرو. د افغانستان له بیلابیلو ځایونو د ازادي راډیو په ویب سایټ کې ویډیوګانې کتلی شئ، ویډیوي راپورونه کتلی شئ او نور ګڼ مطالب هم لرو که چېرته تاسو ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. د انټرنیټ ټکنالوژي اورس تر بلې په پرمختللې نړۍ کې پراخیږي او په وروسته پاتې هیوادو کې هم انټرنیټ د خپرېدو په حال کې دی. خو اوس وایي چې وای فای به تر دې وروسته د چاودیدونکو موادو په موندلو کې مرسته کوي. څرنګه دا ممکنه ده؟ تفصیل له عصمت څاروانه واورئ.
د امریکا د نیوجرسي ردګردز او پرنسویک د پوهنتونونو څېړونکي بریالي شوي چې یو داسې سیستم جوړ کړي چې د وای فای د سیګنالونو په وسیله په شاوخوا کې وسله، کیمیاوي مواد او بارود کشف کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د دې څېړنې پر اساس به په لنډ وخت کې د وای فای سیګنالونه د کیمیاوي او چاودیدونکو موادو، بمونو او وسلو د موندلو لپاره پر یوې ارزانه او اسانه وسیلې بدل شي. د دواړو پوهنتونونو څېړونکو د خپل کشف په اړه د توضیحاتو د ورکولو په مهال وښوده چې بې سیمه سیګنالونه په څه ډول د خلکو په بکسونو او بیګونو کې خطرناک شیان په څومره دقت موندلی او یا یې د معایاتو اندازه اټکلولی شي. د څېړونکو څو ازمیښتونو یا تجربو وښوده چې د دې سیستم دقت په سلو کې 15 نیوي دی. دوی هیله لري چې دا سیستم به د موزیمونو، لوبغالو، ښوونځیو او نورو عمومي ځایونو د امنیت په خوندي کولو کې وکارول شي. د دې سیستم لپاره یو وای فای او دوه یا درې انتنونه پکار دي چې یو انتن د سیګنال د لیږلو او دوه نور د سیګنالونو د ترلاسه کولو لپاره کارول کیږي. دا سیستم وروسته لدی چې سیګنالونه باکس د سکاول یا بیک ته ننوځي په هغه کې موجود شان معلوموي. همداراز هغه سیګنالونه چې د وسلې، المونیمی قوطي، لپټاپ او بیټریو په شان جامد و شانو څخه خبریږي کشفوي.
ستاسو له پیغامونو
زه خان زرم مینوال د پکتیا ولایت ځاګړو بل سوالي اوسیدون کې امپاول کړم چې آزادره د ټول کارکون کوریدون کو ته د حکومت سلامونه او نیکیل احترامات وړاندې کوم. په دوهم کړم چې مرکزی دولت باندې ملي امنیت رئیس او لسمشر باندې قاضی القزاد او سارنوال لوی سارنوال باندې غږ کوم چې د اکثره په شخصي پوهنتونونو کې په دولتي غونډو کې ملي سروتا احترام د پاره بازي خلک نه پات چې ملي سروتا احترام نه کول دا اسلام ته توهین دی. ځکه وایو الله اکبر وایو الله اکبر دا پکې دی، اسلام ته توهین کول دي او افغانانو ته توهین کول دي، اساسي قانون ته توهین کول دي، افغانستان ته توهین کول دي، افغانانو ته توهین کول دي. ازادي راډیو نه مننه کوم پلی فارم.
السلام علیکم جناب الوزیر زابل ولایت تفاور کولی خبر کوم پروژه د هیڅ کوم مرسته افغانستان سروت او د زابل تم د غنم راوړل او د غنم مټون دی ولا نن یو وسنه دیندای نه دا څو خپل مشره کینو خدای غا وخت چې دیچا اصول نه دی خو سی وانه غنم نه دی خو سی شګه ما خلکو غفتاغون د او چې دو سره ګرځم دی نه خدای غا غنم دی راکی خدای غا وخت چې مرسته دی سره وي سبیا یو خرڅ کړه دا ما شکایت ول ما وطن د وای سره السلام علیکم.
نورستان ولایتنا قاری محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې را سلام نه زما د کډوالو په اړه د نظر د افغانستان او ایران کې کوم کډوال دی باید هغه لپاره زمينه مساعده شي چې هغه افغانستان ته راشي او په افغانستان کې باید هغه ته امکانات د اوسېدو برابر شي، هغه سره باید مرسته وشي ترڅو به دیو پردي هیوادونو کې داسې ترخی ورځې تیروي. زما د کډوالو وزارت نه او د افغانستان مرکزی حکومت نه داخله دا چې باید د کډوالو ستونزو حل لپاره هغه باید جدي کار وکړي تر دې لپاره چې زمونږ د مهاجرونو افغانستان ته راشي او د هیواد په خیر دلته کارونه ترسره کړي ترڅو هغه د پاکستان او د ایران هغه کوم غیر عادلانه چلند چې زمونږ کډوالو سره هلته کیږي هغه ستونزو څخه زمونږ افغانستان مهاجرین وژغورل شي. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اسدی رادیو په منځنۍ څپه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بولډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلورو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام نن د کابل په وخت مسپخین 2 بجې پیل شي. د دې 2 ساعت خبرونه 1 ساعت د افغانستان د خپلواکۍ جشن ته ځانګړی شوی دی. سبا د افغانستان د استقلال د جشن ورځ ده او په دې مناسبت د ننګرهار لوالي حیات الله حیات سره د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې شغیدلی یو. د هغه مرکه به واوري چې هغه د اشمنه کړی ده چې په ننګرهار کې به د شاه امان الله مقبره په سم ډول ورغوي او شاوخوا کوم باغ چې ورسره دی هغه به هم ورغوي. البته یو یادونه وکم، لکه څرنګه چې مو په خبرونو کې دا خبر درلود، ټاکل شوی دی چې د استقلال د جشن په مناسبت سبا په کابل کې د افغانستان او فلسطین د فوټبال ملي لوبډلې هم مسابقه وکړي. اته بجه او دیرش دقیقه شوی لند خبرونه. د افغانستان میاشتې ټولنې چارواکي وایي پر غزنی ښار په وسلواله حمله کې د وژل شویو کسانو 200 جسدونه راغونډ کړي دي. د افغانستان او فلسطین د فوټبال لوبډلې سبا په کابل کې مسابقه کوي. ټاکل شوې ده چې د آسیایي لوبو 13مه دوره نن د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې پیل شي. په دې لوبو کې 80 افغان لوبغاړي برخه اخلي. تمه ده چې د پاکستان د کرکټ پخوانی ستوری عمران خان نن د پاکستان د سراعظم په توګه لوړه وکړي او خپل کار پیل کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په ترکیه کې د نیول شوي امریکایي کشش اندریو برونسنز دفاع وکړه او پر ترکیې ژغ وکړ چې ژر تر ژره یې خوشي کړي. واشنگتن وایي چې په سوریه کې د سبا ټینګولو لپاره د مرستې پروژو ته یې لږ تر لږه 230 میلیونه ډالر ځانګړي کړي. د ننګرهار ولی حیات الله حیات وایي چې سرش به په جلال آباد کې د خپلواکۍ جشن په ښه ډول سره ولمانځل شي. ښاغلی حیات ازادي راډیو سره په مرکه کې هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د مراسمو پر مهال په اور لوبه بندیز لګېدلی، خو نوموړي وویل چې اور لوبه به هر چیرته نه بلکې په یو مشخص ځای کې کیږي. ننګرهار ولی دغه شان وویل چې د راتلونکو کلونو لپاره د افغانستان د ازادي غوښتونکي پاچا شاه امان الله غازي مقبره به هم په ډېر ښه ډول ورغول شي. له ښاغلي حیات سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې یې ورڅخه په جلال آباد کې د خپلواکۍ جشن د لمانځلو د تیاریو په اړه پوښتنه کړې.
موږ د جلال آباد او د ننګرهار ولسونو ته اطمینان ورکوو چې د دوو سرخند ځواکونه انشاءالله تر خپل وسه پورې د امنیت په تامین کې بختی او د استقلال د ورځ د لمانځلو او همدارنګه د اختر د خوښۍ د ورځ د لمانځلو لپاره به دوته ډاډمن امنیت خوندي کړي.
بله جناب ولی صاحب، تیر وخت استقلال یا د خپلواکۍ په جشنونو کې دغه جشن په ډیر ښه ډول په ننګرهار کې لمانځل کېدو، د ننګرهار وروستۍ نام نه خو به دغه جشن نه کم رنګي کوي. سکال
څومره چې زه تر اوسه وینم الحمدلله د تیر په څیر باندې ولسونه په ډېرې جذبې سره د افغانستان ملي بیرغ د شاه امان الله خان غازی تصویرونه د ولسمشر په مختلفو واټونو کې لګولي، حتی پر رکشو باندې، په دکانونو باندې، په مختلفو ځایو کې هغه ضروري تیاری چې ورته په کار دي په جوش و خروش سره روان دي. حتی د شپې د خوانه د دې په خاطر چې د ورځې ګرمي وي ډېری ځوانان سره یو ځای کېږي، دو پاتلونو دولونو او مختلفو خوښیو سره په مختلفو واټو کې راغونډیږي تر څو خاریانو ته او د خاریانو سره او د ننګرهار د اوسیدونکو سره د ورځې په مناسبت خپلې خوښۍ شریک.
بله جناب ولی صاحب، آیا دا راپورونه رښتیا دي چې تاسو د خپلواکۍ د جشن د لمانځلو پر مهال په اورلوبه باندې بندیز لګولې ده؟
نه، هیڅ کله نه. حتی برعکس، موږ دغه جشن لپاره ځانګړی اورلوبه ترتیب کړې ده. ولې په دې کې شک نشته ده چې اورلوبه یوازې په خوندي ځایو کې اوسي. موږ په ولسونو باندې پخوا هم په خوښۍ کې غږ کړی، اوس هم پرې کړی ده چې د امنیتي تدابیرو د ښه ټینګښت لپاره په هره کوڅه او هر کور کې باید اورلوبه نه وي. اورلوبه په یو منظم ځای کې وي چې د دې خوښیو دپاره، د استقلال د راتلونکې ورځې دپاره هم دلته د قصر شاوخوا اورلوبه پلان شوي دي او انشاءالله چې ټول ښاریان به ترېنه خوند واخلي.
بله جناب ولی صاحب، ورخته پښتنه غدا چې په ننګرهار کې په ځنګړي ډول جلال آباد کې چې د خپلواکۍ جشن په ډیر ښه ډول منځل کیږي، یو دلیل هم شاید دا وي چې د افغانستان خپلواکۍ ګټونکي پاچا مقبره په جلال آباد کې ده، د غازی امان الله خان. د دغه مقبره د جوړولو لپاره هم ولایتي ادارې پلان درلود او د مقبره شاوخوا زمکه د غصب پاړه راپورونه موجود دي. د سې څه موجود دی او تاسو ته پلان لري د مقبره جوړولو لپاره؟
سره تاسو سره باید وای د دغه قهرمان غازی مقبره به ډیر په خوانه هم شاوخوا او خپل مقبره راغول شوې. ولې دا هغه وخت نه چې موږ راغلي دلته د ولسمشر په ځانګړي هدایت په اساس باندې د سروې ټیمونه راغلي او مکمله سروې د دې ساحې وکړه او د افغانستان ولسمشر ته ډاډ ورکړو چې د ازادۍ ګټونکو د خپلواکۍ ګټونکو د دغه قهرمان هم به زیارت او هم شاوخوا باغ په ډیر ښه شکل سره رغول کیږي. ولې د استقلال د ورځې لپاره هغه ضروري تدابیر او رغول چې په کار دي هغه ټول شوي دي. د غصب پاړون باندې تر اوسه داسې کومه قضیه چې د دې شاوخوا ځمکې غصب شوي موږ سره نشته. ولې د دې اطمینان درکوم چې حد دا ځای او یا نور هغه ځایونه هغه د خلکو له خوا نه غصب شوي دي یا د زورواکو له خوا نه ولسونو ته د دې اطمینان ورکوي چې هغه بېرته خپلو اصلي خاوندانو ته سپارل کېږي او موږ پرې باندې جدي کار شروع کړی دی.
د ننګرهار ولی حیات الله حیات وړاندې د ګوړې اچارونی سفری پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا تفریحي پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام ته مخه کوو چې په دې پروګرام کې د بخښنې په اړه د بیلابیلو کسانو نظریات اورېدلی شي.
کور کلی
نن سبا چې رالم هم را سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوږو مینوالو سلام. آیا تاسو د تیر وطن وروسته بخنه غواړئ؟
کله چې زه خور سره د خپل چا سره یا په خپل کور کې سره جنجال وکم چې زه ملامت یم، حتما به سر چانه زه بخنه غواړم.
ولې ځینې کسان له تیر وطن وروسته بخنه نه غواړي؟
کوم عزم چې موږ لرو یا موږ کوم غرور چې دی هغه ته تاوان رسیږي، هغه موږ نه سو کمزوري کولای، نو په دې خاطر به بخښنه نه غواړي.
او د اسلام له نظره د بخنې غوښتل او کول څار زخت لري.
د عفو او د بخنې ارزښت خصوصا په اسلامي ټولنه کې دومره لوړ دی چې الله پاک په عظیم شان ان کوم فرمایي.
خو ګوریدونکو، بخنه کول او بخنه غوښتل ذهني ارامتیا ته در رسیدو تر ټولو اسانه او خلاره ده. موږ په دې دلیل چې چا کنزلی او ویای زموږ په اړه بدی خبرې کړې دي او یای زیان را رسول ده، ورسره په زړه کې حسادت او کینه ساتي، ګیلی او مانی ورته کوو، خو په پیله کې زیان موږ ته رسی. لسیهی زیان نیولې ان تر شخصیتی زیانه پورې ټول لري. که تاسو څوک خفه او یا کنزلی وي، باید ژر تر ژره د عادت پریږدئ. ژوند تر دې ډیر لړن دی. بخنه وکړئ، هیر کړئ او بخنه وغواړئ. یوازې بخنه کولی شي چې ذهني ارامتیا در په برخه کړي. د دې ونې د کور کلی د خپرونې موضوع مو بخنه غوښتل او بخنه کولو ته ځانګړې کړې ده. د خپرونې مریم توخی جوړه کړې ده، خو زه سهار ګل میرزا یې وړاندې کوم.
خو ګوریدونکو، په نورو هیوادونو کې دا دود او رواج دی چې کله یو کس بل څوک خفایا هم سابا وکړي، سمدستي بخنه غواړي او مقابل لوری هم ډیر په اخلاص بخنه مني او خبره حل کیږي. خو په افغانستان کې بیا دا دود ډیر کم اتر سترګو کیږي. ځینې خو بخنه غوښتل خپل ځان ته سپکاوی بولي او یا که بخنه هم وغواړي د مقابل لوري لخوا نه منل کیږي. ځینې وخت بیا له بخنې ناوړه ګټه هم پورته کیږي او د سهوې د تکرار باعث ګرځي. په اسلام بخنې ته ځانګړی ځای ورکول شوی دی او دا هم ویل شوی دی هغه خوان چې په بخنه کې دی په غچ کې نشته، باید تجربه وکړئ تر څو دا خوان درکړئ. او همداراز مثبت انرژي یوازې د بخنې غوښتو او د بخنې په وسیله موندلی شو. د کابل د کارته چهار اوسیدونکی نجیب الله انصاری وایي چې بخنه د انسان عزت لوړوي او دا اکثره وخت چې کومه تېروتنه وکړي بخنه غواړي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
زه په خپله اکثریت وخت د غصې زیاتېږي، سړی یو دوست سره یو انډیوال سره کور سره کله کله په خفګان راځي، خو بیا چې سوچ کې فکر کې هغه باندې یا هغه ملامت یا په خپله ملامت بیا دا در سره ګرځي چې والله د دې خفګانه خود شي نه راوځي. بس تللی و بیرته مې یو سلام ورته کړی دی چې وروره وبخه، بیا به بیچاره هغه ډېر زیات خجالت سوی ده چې ګوره دا مونږ ته راغلی دی او مونږ نه بخنه غواړي. بیا هم د دې دوستي او محبت هم بیرته ډېر زیات شوی.
داسې کسان هم شته چې بخنه غوښتل ځان ته بېزتي بولي او که هر څومره ساوه هم کوي بخنه نه غواړي. د کندهار ولایت اوسیدونکی داود مو پوښتلی چې آیا دی له خپلو دوستانو او کورنۍ څخه له تېروتنې وروسته بخنه غواړي که نه. نوموړی به یې راته ووایي.
یا نه غواړم، ځکه چې موږ پښتانه یو او بل دا زموږ په ټولنه کې دا نه دی رواج کله چې موږ یو کار تر سره کوو بیا وروسته دغه څه بخښنه وغواړو. دلته بیا موږ ته غیرت تریږي او بل موږ پر دې باندې پښیماني ښیي چې د یو چا څه بخښه غواړو. کوم عزم چې موږ لرو یا موږ کوم غرور چې دی هغه ته تاوان رسیږي، هغه موږ نه سو کمزوري کولای، نو په دې خاطر بیا بخښنه غواړو. که ملامت وي خو وروسته بیا په زړه کې بخښنه غواړو، خو مخامخ د دې څخه نه غواړو. بس موږ ته باندې کګونه ویل چې هر کار کوي په مړانه سره کوي یا داسې په کوي اعظم اراده سره کوي د چا څه بخښنه مه غواړي، هر ځای باید تاسې سرزوري کوي.
د بخنې غوښتلو تر څنګ بخنه کول هم لوی جرأت غواړي. انسان باید دا جرأت هم ولري. هغه کسان چې بخنه کوي د لوی زړه خاوندان وي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو حاجی شریف راته د خپل وراره کیسه کوي.
زه به مثال درکم، زما یو وراره محصل دی کمپیوټر ساینس په ننګرهار کې، هغه پر سختۍ راغی کور ته، بس موټر وو، موټر چې وو بس کور کې بس خو کوشش چې پلان کې موټر وو، موږ ډېر په تشویش او ډېر مطلب درې په منډه باندې ځان سیاتامې ته راورسو، سیاتامې ته چې رالو بس هغه مطلب هغې شخصي شپخانې ته ول شو، خو ډېر بد حال په موږ باندې په هغه دا کې د حالات به څنګه، خو بیا زخمي وو، پخې هم زخمي وو، مخ سر یې همدغه شو، ډېر جوبل شو، بیا خلک رال جرګې وکړه، بیا ویل چې ما مطلب د موږ ته بخنه وکړي، بس بیا ما خپل مشرانو ټولو ته مویل چې دا کار چې دی اوس دا مشران راغلي دي، باید چې وي به خو سي څم نه کېږي، بیا هغو دوایي پټۍ مټۍ د دې پیسې میسې موږ ته وړاندې کړي، موږ ته وانه وسته، موږ چې زه دا زموږ وراره خدای بچ کړی دی، دا زموږ دپاره، موږ د الله رضا دپاره تاسو بخلي یاست.
دا چې له چا څخه بخنه وغوښتل شي او آیا له بخنې هم ناوړه ګټه پورته کېږي، د لوګر ولایت اوسیدونکی شیرزای به راته ووایي.
مخکې له دې نه چې بخنه وغواړو چې موږ دا شخص باید تشخیص کړو چې دغه شخص زه بخنه ته نه غواړم، دا زما بخنه قبلوي، او کوم ساعت کې چې موږ بخنه ته نه غواړو او زموږ بخنه قبل نه کړي، دلته موږ ځان هم بد ښکاري، او په آینده کې موږ دا زړه نه ښکو چې نور اشخاص نه چې بخنه وغواړو، او بل چې بخنه غواړو موږ دا داسې نه چې هر وخت موږ شخړه وکړو راځه په بخنه سره هغه حل کېږي، نو نه باید موږ په ټوله کې باید دې ته زړه ښه نه کړو چې موږ جنجال وکړو، جنګ کړو، بیا کوم وخت داسې په سهمان پېښ شي بیا په دې وخت کې بخنه وغوښتل موږ دومره خاصتاً باید کم خفانه کو خفاسی بیا بخنه ته نو غړ.
کورنۍ د هر موضوع در واجبولو لپاره مهم بنسټ بلل کیږي، او هم دا کورنۍ د چ د ټولنې په سلامتیه کې رول لري. دا چې څنګه د بخنه غوښتلو فرهنګ په ټولنه کې راوچی، د کابل ولایت اوسیدونکو له ما همکاري راته په اړه وایي.
کله چې تو غواړي د بخنه غوښتلو فرهنګ ترویج کړي، نو هغه لومړی سر کې د یو فامیل نه شروع کیږي، او کله چې یو کورنۍ کې شخړه شي، د ورونو مابین کې، د خویندو مابین کې، وی کده مور پلار مابین کی، نو دوی باید هر څوک چې ملامت او خپل ملامتی ومني او بخنه وغواړي. کله یو مور یا پلار ماشومان باندې غوسه شي، او کله چې غوسه سړه شون راشي، خپل ماشوم نه کار څومره واړه هم وي بخنه وغواړي، نو دا هغه باندې ذهنیت باندې ډیر تاثیر لري، او کولی شي دا همدسي عادت ونیسي، دا ډیر ښه مثبت تاثیر لري، او آینده کې مرته مهم وي، او دوی همداسې تربیه اخلي.
ځینې وخت خو په بخنه غوښتلو لوی لوی دښمنۍ ختمیږي، چې د جرګو او مرکو په ورتلو سره دا بخنه ترسره کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکی حاجی ادم خان چې یو قومي مشر دی او په جرګو او مرکو کې ګډون کوي وای
ډېر سوي دی، ډېر مونږ کې جنګونه سوي دی، هغه سوي بیا په سول ال سوي دی، ډېر اخلاق سپینګيري مونږ کې کینی، ملایان سپینګيري تر ملامت یې غیب ته بل تب صبر ولې غور ولې ټول په سول ال کې دی، سجرګي دی افغاني ټول په سول ال کې دی، کتل کې اکثره خلک ورزي بخنه غواړي، ورزي پسونه ورولې نه نه واته، ورزي مونږ نه نه واته ورته وای، ډېر غټ غټ دښمنه ست دښمنه دی، ټول په جرګو په غبان ال کې دی، قوم په دا دې موضوع ته کې زدا جرګو کې هم 4 ساعت چې دا غنن مو جرګه دا هغه معاملې وسره عالم کړه ورزو سپینګيري به شل نه پر ورزي معاملې بال کې مړای سو بخنه باندې خلاصي.
خوګوریدونکو بخنه کول او بخنه غوښتل د نیکانو له ځانګړنو شمیرل کیږي. د بخنه پاړه مو یو شمیر عام خلک هم غوړي دي چې په ګډه یورو
نو می شاید بخنه عفو خو بهترین عمل ده، بیخي سنت عمل ده.
عبدالمالک نوند د کاپیسا اوسیدونکو یم، د لسای ولسوالۍ نه یم، دا ډیر ښه عمل ده، دبر ورته وایي چې زما علامت ما بخنه وخت لاغه باید وبښینو.
محمد ارون رحیمی د لوګر ولایت اوسیدونکو یم، فیرن کارتناو کې اوس. بخنه غوښتل ډیر ښه عمل ده، په بخنه سره کوای سو لوی لوی مشکلات، لوی ستونزې هوارې کو.
خبرونکو د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکاري مریم توخی له دینی عالم او د کابل دولتي شورا له غړي مولوی عطاولا فیضانی سره مرکه کړې ده، او په پیل کې د بخنې د ارزښت په اړه ترې پوښتلې دي چې ستاسو پام ورته راړو.
د عفو او د بخنې ارزښت خصوصا په اسلامي ټولنه کې او دی قران کریم دی آیاتو پرانا کی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی احادیث پر لار خونه کی
همداسې د مشرانو او د پوهانو د صحابه کرامو د خلفای راشدینو او د بیبیانو د غوپ کړن لار کې د عفو او بخښنې ارزښت دومره لوړ دی چې الله پاک په عظیم شان قرآن کې هم فرمایي چې خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین. ته په عفو باندې عمل وکړه، نرمی او تیریدن کار واخله، او هغه کسان چې ناپوهان دي له هغو سره مه نښله.
مولوی صاحب، ګټې څه دي؟ البته که په اسلامي ګټو راشو د عفو او د بخشش،
د ګټې خو یو دا دی چې الله پاک هغه څوک چې عفو او بخشش کوي، الله پاک وایي چې د ما صفت یو عفو او بخشش ده. څوک چې له ما سره په صفاتو کې له ځان سره هم صفته کوي، نو په ورځې قیامت به زه هم ده ته عفو او بخشش کوم، او د ده له ناوړ کړنو نه لیغونه ورتیریږم. او بله ګټه هم دا چې مخکې ما په آیت کې ولوستي، فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، څوک چې عفو او گذشت کوي ده ته الله پاک ثواب ورکوي، اجر ورکوي. هغه ثواب او هغه اجر چې الله پاک ورکوي، هغه د موږ هغه له درک نه او له حساب نه ډیر پورته ده.
مولوی صاحب، ځینې کسان سره موږ مرکه وکړو چې ولې دوی عفو نه کوي، بخشش نه کوي، دوی بیا په خپل خبرو کې راته وویل چې دلته زما یا غرور کمیږي، یا داسې موضوع ده چې زه که عفو او بخشش وکړم هغه کس بیا په وار وار دغه خطا کوي او بیا به راځي رانه بخښنه غواړي، چې دا خبر تکرارېږي، دغه عمل څنګه ده ستاسو په نظر او د اسلام له نظره؟
البته موږ په ټولنه کې چې ژوند کوو، نو داسې کسان له موږ سره شته چې بعض خلک د اسلامي احکامو نه بې خبره پاتې شوي دي، او دوی هغه ګټې او هغه خوبیګانې چې په اسلام کې دي له هغونه بې خبره دي. دغه کسان چې اوس وایي چې زه عفو گذشت که وکم، زه په ټولنه کې داسې بې غیرته یا بزدله یا کمزړه معرفي سم، دوی خطا پوه شوي دي. ځکه چې عفو د برلاسۍ په وخت کې د ذلت په معنا نه ده، بلکې په دنیا او آخرت کې د انسان د لویوالي او د ځوانمردۍ نښه ده.
مولوی صاحب، یو مسلمان د پاره چې مثلا د یو مسلمان ورور سره خفه وي، څومره ورځې باید دا خفه وي، او د څومره ورځو نه بعد باید دغه بخښنه او دوی پخلاینه سره وکړي؟
که چیرې دغه دواړه لورې مسلمانان وي او د الله پاک په احکامو باندې پابند او ټینګ خلک وي، نو زړه د ډېر نرم نه کله کله زوریږي. تر درې ورځو زیات دی حق نه لري چې له خپل مسلمان ورور نه دی په زړه کې خفګان وساتي. که چا له درې ورځو نه زیات خفګان په زړه کې وساته، نو د ده نیک اعمال به داسې له منځه ځي لکه د مني په موسم کې د ونی پانې تویږي. او دا حدیث ده، الحب فی الله والبغض فی الله، دا حدیث دی. الله پاک لپاره دی څوک چې سره محبت کوي، او دی الله پاک په خاطر دی لو چې سره څوک کینه وساتي.
مولوی صاحب، یو رسې په خنمه داس مطرح کوم چې مخکې تاسو د عفو او بخشش اخروی یعنی فضایل مو ډیر زیات ویل، رازو دنیوي فضایل او تایټوره نه د څه ګټې دي؟
دا خپګان لمن زوړي او هغه فاصله لمن زوړي، وحدت او یووالي په ټولنه کې راولي، خصوصا په کورنۍ کې. نو په دوی کې هغه تکړه کس او هغه الله پاک ته ځان غواړي ورنږدې کی، هغه به هغه کس وي چې اول عفو او بخشش غواړي. او فارسی کې هم وایي چې گذشت خصلت مردان است، مردان تنه دا ماننه چې نران به گذشت کوي خزي به نه کوي، مردان دا ماننه به غیرتي به غیرت خلک، نو دا به غیرت خلک هم پورونه کې پیدا کیږي، هم په خوند کې پیدا کیږي، وحدت او یووالي زیاتیږي، اتفاق زیاتیږي، کینه او قدرت د نه خاله به ټول ان شاء الله لري کیږي.
د ازادي رادیو د کور کلی درنو مینوالو، په دې هیله چې خپل ګناهګار مبخلی وي او د خپل تیروتنې بخنه مغوختی وي، د کور کلی دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
غوړې دونکو سلام. لدی وروسته بونو د کاندیدانو د زور آزمایلو او زور خودلو مسابقې وی، څوک به د ډوډۍ مسابقه کوي او څوک به هم د موټرو او وسلو. زنی خوب آن سړکونه او دفترونه هم بندوي، ځکه حکومت خوار په غار نه نوتلی، هیڅوک هم نه ویني چې څه کوي. د خبرونې په پیل کې مو هغه درې کونجه میسته بیایو چې د جنگ او سولې ګډوله ده.
ډاکټر صاحب، که دې خوښې
نن به بس خ جالبه کو هم به مشهور شو او هم به لیدون کې احساسات شي
سما ده
تاسو خو تیار یې
هو
نو پایل بی کو کامریان کوي د مخام تلویزیون قدرمنو لیدونکو زمونږ سلامونه ومني نن مو په هیواد کې د انتخاباتو په حق لا درې کونجه میسته وکیل صاحب پادوان او ډاکټر صاحب جیګر سوخته راغوښتي دي د انتخاباتو د کمیسون دا طلب غړي قمرګل هم را سره ده چې ټولو ته خرغلاست وایم
مننه
مننه
بحث به له قمرګل را پیل کو او هغه داسې چې دا براته وایي د جلی تذکرو او جلی سټیکرونو خبره چیرته ورسیده
خبره مالته پاتې ده او موږ نشو ویلی چې تذکری او سټیکرونه رښتیا جلی دي که نه دي د دې لپاره مو جرمنی ته د یو ماشین جوړولو فرمایش ورکړی دی چې هغه ماشین جوړ شي او بیا دغه تذکری او سټیکرونه ورواچو نو معلومه به شي چې څه ډول دی او حقیقت څه دی
نو د ماشین ته راوړلو به څه کیږي
هیڅ انتخابات به کیږي
ډاکټر صاحب ته په دې باره کې څه نظر لري
د انتخاباتو کمیسیون او د تذکرو ورکولو اداره دواړه مسؤول دي او دوی مکلف دي چې خپل دنده سمه سرته ورسوي
زه دا نه منم ټول مشکلات ګوندونه او ډلې جوړوي هم دوی دا تبلیغات کوي
ته څوک چې نه منی زه دا نه منم
او ته څوک چې دغه خبره ماته کوي
زه د دې وطن اصیل بچایم دا زما دنده ده چې حق ته حق او ناحق ته ناحق ووایم
لږ احتیاط کوه چې څوک دې خوله ماته نه کړي
څوک د غومره توان نه لري چې زما ګریوان ته لاس راواچوي
ډاکټر صاحب ډېر پورته پورته مالوزه په دغه څوک مې له سلو ډېرې خولې سمې کړې دي
وکیل صاحب تا به سمې کړې وي خو ما چیرې کړې دي ډېر په ځان مه غره کېږه
هیله کوم چې بحث ته راشئ او دغه ډیالوګ بس کړئ قمرګل ته څه نظر لرې
بخښنه غواړم زما خبره خلاصه نه شوه زه د ډاکټر دغه ډول تحقیر نه شم زغملی په هیڅ صورت یې نه شم زغملی زه د خلکو له حقوقو دفاع خپل حق بولم موکلین مې حق را باندې لري چې له حق یې دفاع وکړم
کوم حق له کوم حقه دفاع کوې کوم خدمت دې ورته کړی دی حتی ورسره ګورې نه
ډاکټره خوله دې سمه خوځه وکنه نو
بس بس که نه څه
کنه در جګیګه مول ستوري دی رانی
زه زه پرېږده په خدای به چلو
ستوري راونی ونی
نفس در باندې واسه ما
تر بیا خې چاره
ډاکټر صاحب خو خو مې وډار کړې
یاره تم ډېر ډار سوای نن باورې دور کې څومره جاني شي وی ما تا کو دا د فیسبوک او ټوئیټر کې مسلسل میسجونه را روان دي
مننه چې میس مو ډېر جالب کړ دا سره دښمنان شوي لکه یو دی بل پلار مو چې وجلای وی
ډاکټر ازي اوس ټول په انټر کانټینټال هوټل کې د ما میلمانه یې
اوس د یو پودری کاندید مارکا دراورو چې واوري پودریانو ځانونه د څه لپاره کاندید کړي دي
که دی ځان راو پیژنی
څنګه
ما ویل چې نوم دې څه شی دی او څه کار کوي
نوم مې خاورې مارشال دی او خلک راته مارشال وایي پخوا مې اخوا دېخوا غریبي کوله خو اوس د پولې سوخته ځوانانو پارلمان دی که څه بالا ده هغې ته یې کاندید کړی یم
د څه لپاره یې کاندید کړی
وایي چې د مونږ مالیانو او خوارو زارو هغه حقوق واخلي نه ما وروره ما هم ورته وویل چې سمه ده خو تر هغه به پوړۍ تاسې را رسوئ نو اوس هغوی پوړۍ را رسوي او زم د کابل او پغمان په سیندونو او د ښار په پارکونو ګلدانونو او چوکونو کې خپلو عملیانو ته ورځم او سره تنظیموم یې چې د ما وروره بیا د رایو اچولو په ورځو کې رایه بل چا ته ونه اچوي
نو ته څه وایې چې تا خبره به یې هغه وخت پیاد وي
زنو سوایم د ما ورورا نو زخوی دغه ور په یادوم
کته وکیل شوی ماشاله نو کوم کارونه به وکي
نه ما ورورا زبو د پونه سوخته پون دومره لوی کم چې د مونږ د 2 میلیون ټول عملیان تر لاندې ځای شي نه ما ورورا لپل لاندې به په ژمي کې بخارۍ او په اوړي کې پکی چالان وي او د سیلاو مخه به هم بل خوا واړو
نو کله به څوک تاسو پوډاریانو ته رایه درکړي
نه دې کوي موږ مله 2 میلیونه یو چې غلو او بدماشانو ته یې ورکوي موږ خو زما وروره د یو جوړ زړو بوټونو او یوې بوجۍ غله یو موږ ته به یې ولې نه راکوي ه
وایي د تاسو مغزه کار نه کوي
نو د هغوی چې کار کوي څه یې وکړه زما وروره پرته له چور او غصب نه یې بل څه شی کړي زه ته راته ووایه
تاسو پوډریان څو کاندیدان لرئ
موږ پوډریان یو د کمپنۍ له پله کاندید کړی دی ما وروره یو مو د کوټي سنګي له پله نه کاندید کړی 5 کسه مو له پولې سوخته نه کاندید کړی دي او یو مو له پولې لارزانک نه کاندید کړی دی او یو مو له پولې آسانې ګوساله نه کاندید کړی دی او یو مو له پولې ارتل نه کاندید کړی یو مو له پولې خشتې نه کاندید کړی یو مو له پولې یک پیسګي نه کاندید کړی او څو نور مو له پارکونو کاندید کړي دي
منل شوي دي
په اول لیست کښې خو مو نومونه لږ وو وایي په دویم لیست کښې به مو نومونه ډېر وي چې قبول نه شو ما وروره ټول پوډر پرېږدو ته به بیا وګورې چې ټول چارواکي او خارجیان راته زارۍ کوي او که نه
نو چې پارلمان ته لاړ شي هلته به څه وکړي
ما وروره هلته به ویده یو نه ګورې چې اوس هم ټول ویده دي پکښې
اصلي غوښتنې به مو څه وي
ما وروره پوړۍ به ارزانه کېږي انچې لکه د پخواني کوپون به اصلي عملیانو ته د کوپون په ډول مفت ورکول کېږي چې د وطن خدمت وکړي دما وروره
څه خدمت به وکړئ
دما وروره په لارو کې کاغذونه به ټولوو تما وروره یو نیم جوړ بوټ او چپلکه به له لارې چپوو او دما وروره زړې د سړکونو کټارې به ګوښې ته کوو نو نور څونه خدمت وي
خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و هارون ګلزاد برای افغانپور حیا اوریاخیل حسین حکمت او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
افغانستان سر لوړه هواد پیاوړه آزاد خادوی آباد خادوی آباد دا تور سر زرغون حسکر پان
کلمر.